درنو اوریدونکو السلام علیکم. نننی شنبه د 1400 کال د عقرب له 15 د میلادي 2021 د نومبر له 20 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې به واوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبري کوي. یو شمیر افغانانو پاکستان ته د وسلو پر قاچاق عکس العمل شوډلې.
په دغه ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملې دوه لپاره ازموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همدارس په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستي دي.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي د دوو ولایتونو ترمنځ د سړک د درېدلو چارو د پیلېدو غوښتنه کوي.
چې کوم خوراکي توګي موږ خرړو تر نورستان پورې دا په موږ باندې یو درېشن دی حسابي چې د سړک اوس به خو روان شوی دی هغه کې موټر رفتار نه شي کولی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبري کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندیښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل روانه غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپی رنګې دورسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هررخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو وژغیږي، خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا اروپا په 14مه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کوډ تا پکې شویده بحث وشو. د سرمشیزی ګډونوالو پرون لغونډې ورسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم ژغ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. اوچا هم داراس په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 243,000 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یو مشورتي ډلې د کورونا ویروس نوی وایرنت یا څو بڼې لري چې د اندېښنې وړ دي. د کورونا وایرس د دې نوي بڼې په اړه چې د B.1.1.5 پینځه ویشتوم ورکی شوی او لومړی ځل په جنوبی افریقا کې وموندل شو. د کورونا با وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2.8 میلیون زیات وګړي پرې اخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلې دي تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د او میکرون نوم ورکې شوې ده. د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو وارنتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په 26مه د اروپایي ټولنې وبښ غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر البتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پر جمعه خبري اعلان او توبل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی دي. ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو پر پولو د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړتوب د روسیې په سوچي شار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د د ارمنسیال نیکول پاشانیان له کتنې ورسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورن قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په منځګړتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډېر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل ساعت و بجې او و دقیقې دي. ټاکل شوې ده چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره کار کړی دی، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وایي د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملي اړخونو وي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام وست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ښاغلی وست به د دوو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
همدا مسائل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید به مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لاره پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقې په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي داعش ډله د امریکا او ناتو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا شپږ سوه غړي نیولي، له دوه سوه زیاتې وژلي او د دې ډلې له شلو زیاتې ځالې ویجاړې کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهداف عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي جرړې ګرسره خپل هواده وباسي.
د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په نهمه او لسمه په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. له دې کتنې یو اونۍ وروسته ټام وست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او خځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننې کتنه داسې محل پلان شوی چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړې دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې مؤسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستانه پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې بارون کې موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات لیږدوي. د طالبانو یو ویندوی ازادي رادیو ته ویل داسې کار نه دی شوی او دا ویډیوګانې د پخوانیو کلونو دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي.
کندهار نه روان دی وز سپین بولدک په طرف دا امریکایي
په دغه ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځای خلکو ثبت کړي خړ ټرانکونه لیدل کیږي چې په لویو بارونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبان ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خبرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایل پاکستان ته لګول کیږي یو پروپاګاندا دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسولان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلوګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیری پنځشنبې نه وخت په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلی ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی دوی اونې مخ کې ویلی وو د پاکستان د جان ورسپانې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپل د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونې مخ کې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو پر رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاس ته ورسي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستانه د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. مکینزي ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړی سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په اګست میاشت کې ویلي و چې د تېر حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته پلاس ورغلل. په راپور کې ویل سی و چې د تېر حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخې الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوې. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالرو ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچی لپاره 40 ډوله وسلې رانیولې چې هموای او ماسرز قروال گاډي هم پکې شامل وو. دا انجینری وسایت او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایت رینجرونه هم رانی ول چې شمیرې 2000 ته رسیدله. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وی چې د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندیښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د دې په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کارون کې دا کړي چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لیږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2013 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو د پایل امر کړی وو. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایت د پاکستان له طریقې په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لیږدول سوي وو.
او اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې د اړو شذو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی او لیکلی دی چې د طالبانو تهدید یو شمیر افغان شذې په سړه هوا او لوږې په حالت کې بې ځایه کړی دی. د فلاندر فیلدز موسسې کې د ادارې څانګې مشر جس اوون ویلی د افغان شذو ډیر لیکونه ترلاسه کړي چې هغوی د ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د اوون په وینا یوې 22 کلنې افغان ښځې چې د پولیسو افسر او دی ته یو لیک لیږلی چې هغه په سړه هوا کې د وږې ورځې شپې تیروي. دغه ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي دا هم ویلي چې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکی تهدید احساسوي. واشنگتن اگزامینر په مستعار نوم فیروزه د یوې بلې ښځې یادونه کړې چې میړه یې طالبانو وروژلې دی. فیروزی ویلی چې میړه یې له نړیوالو ځواکونو سره د ترجمان او په پخوانی افغان پولیسو کې د استخباراتي مامور په توګه کار کاوه. د واشنگتن اگزامینر په وینا فیروزی د خپل میړه د ژغورلو هڅه کړې وه خو طالبانو ټپي کړه او په روغتون کې بستر شوه. په مقاله کې راغلی چې بیلابیل سازمانونه له هغو ښځو سره د مرستې لپاره کار کوي چې امریکا اول ورته په یو آزاده ټولنه کې ژوند کول ورزده کړل او بیا یې له دغو ښځو سره په آزادي کې د ژوند ژمنه هیره او هغوی یوازې پرېښودې. جس اوون وایي په افغانستان کې ژوند د اګست له 14 راهیسې په ټپه ولاړ دی او اوس په دې باور ده چې د امریکا د حکومت او نورو مرستندویه ادارو پرته بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې له افغان متحدینو او د بشري حقونو له مدافعینو سره مرسته نسی کولای او هغه هم په داسې حال کې چې د خبرونې په باور ټولنه له لوږې سره مخامخ ده، سړه هوا د زغم وړ نه ده او شایي یو شمیر خلک د طالبانو له غچ سره مخامخ سوي وي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوې پړاو ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا خبرې د امریکا او طالبانو لپاره مهمې دي او په سیمه کې د امریکا ګټې د ترهګرۍ او داعش ډلې پر ضد مبارزه، افغانستان ته د بشري مرستو انتقال، د دې هیواد د ویجاړ اقتصاد سره همکاري، له افغانستانه د امریکایي اتباعو او افغان متحدینو خوندي ایستل او په امریکا کې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو د خلاصون لپاره د طالبانو غوښتنه د ایجنډا په سر کې دي. دا به په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ لومړی کتنه وي. د طالبانو په استازیتوب به د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. انډیپندنت راپور ورکړی طالبان خبرو ته خوشبینه دي او هڅه کوي چې امریکا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. طالبان بیا ادعا کوي چې دوی توانېدلی چې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې ځینې شرطونه پوره کړي، خو انډیپندنت د بشري حقونو د څار ډلو په حواله ویلي چې طالبان لا هم د نړیوالو غوښتنو له پوره کولو څخه لیرې پاتې دي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو بیا په ایټالیا کې د شربت ګلې پناه اخیستلو ته پام کړی دی. په 1940 کال کې کله چې هغه کوچنی و نېشنل جیوګرافیک مجلې د لوی سمبول په توګه معرفي کړه. انډیپندنت او ګارډین ورځپاڼو راپور ورکړی چې د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر ویلي وروسته له هغه شربت ګلې ته په دې هیواد کې پناه ورکړه سو چې دی ورڅخه دا غوښتنه وکړه. د نېشنل جیوګرافیک اکاس سټیو مکیوري 30 کاله وړاندې د شنو سترګو شربت ګلې اکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور کړ او دا انجلۍ یې په نړۍ کې مشهوره کړه. شربت ګله اوس هم په ځینو نړیوالو رسنیو کې د افغانستان د سمبول په توګه نومول کیږي.
سلګونه جنو پرون په کابل کې د افغان ترک په شوانځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک شوانځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې شوانځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کېږي چې لږ په ژمه د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د شوانځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به دې ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
شاوخوا درې نیم زره زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قول لیکې چې وایي د ټولو درې نیم زره زده کوونکو په سلو کې نږدې څلوېښت نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعاً موږ غواړو چې ټول نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د راروان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یوه طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، څو په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دې ژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکي کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکي تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي، هر کله کوم. خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یو طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي، او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلې دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي، او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مضامینو ته بیا اجازه ورکوي که نه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پارون او اسرابات ترمن سړک کارونه لا هم پیل شوی نه دي. خلک وایي د سړک کندو کپروالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکو شرکت سره دی اړیکه ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
نورستانیان وایي د اسدآباد او پارون ترمن سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی و، یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو و، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو، ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تنه اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه په زرګاو باندې راځي، ډیر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ فرولو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابې کې د سړک خوس به خو روان شوې، د هغه کې موټر رفتار نشي کولی،
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب پی، او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاري دا پنځه ګنټه.
دوی وای د سرک کندو ک پروالی په وجې ډیره ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسي دوړان دی پلار کی مړکیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابواله د نگان ډیره زیاته خراباله زمونږ ډیر مریضان چې مونږه د دې ساحو ته خپل او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران شایي چې په لار کې ژوند د لاس ورکړل او مونږه د صدابات روغ نه رسول او بیرته د لارې نه دغه مړی مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سرک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سرک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سرک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجا تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي.
د پارونه صدآباد ترمن سرک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدواله لري چې لا صدآباد تر مانوګي بلسوالي وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی وو او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالي د سرک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سرک چې جوړ شوی وو هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډیر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سرک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سرک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سرک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارونه صدآباد سرک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړی شي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیشنه وشوده. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی وایرنت چې څو بڼې لري د اندیشنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د ګاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. زمو ژغله ازادي راډیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
نو مې بسم الله د خوس ولایت څخه در سره پاړی کې کېم. توند زده چې دلته د خونځو کتابونو کمښت ډیر زیات دی. تاسو څخه هیله کوم چې په دې اړه موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت استاد سره په تماس کیم. دلته په شلمن ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې په شلمن کې هغه پال مکاتب او مدارس چې هغه غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدي توجه وکړي او دلته مدارس او مقادب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، مال طالبان د مشرانو صداي د خپل طالبان دي خوندي کې او د تدیر اختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیره زوروي نظم ادا ته غام دی نن د ازادي د صدر سره سب کې او نشري
یا دی خاص لازم ده د ګرین دغه څخه خسر په تماس کې او موږ دې زموږ د سپری خپل د څه راغلي منته مری دی مو په خپل مازرم یم د خړې د خوایې نظر مدري چې مشمان اجتماع سره 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 د خپل ماشومان هم دي په سره دا باندې ته شاهي مدي کې څو خرابال خېلې خلو د هغه د ژوند کو وکړ تقریبا یو وکړ چې یو نه لږ یو ټکټ یو مشره لرو نور نه خوراک شي نور نه شي یو کني ماشوم تقریبا د سره مخکې خفه کړه اوس بیا د نور هم راتلوري مجبور یم د نور هم تاسو کوم زما ځکه چې سربور کومه څه ورسېږي نو زه ریس وکړم نو زه غواړم چې یو څه خلاص کړم چې ما زه ترونو کوم څه د فکر یو څه نو زه مې کېدې مشکله چې ما یې څنګه ختم شو دی یو څه وځل یو څه نه انسان ان وایي څه نو زه د څه خامو کې الله ساتي خیر السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر